سره مخار خلاص شوی دی انټرویو تر سره شوی دی او خبر ډیر ژر زموږ په مابینس کې د کرکټبورډ په جیم کې ان شاء الله تاسو وګورئ. د دې ترڅنګ د فیزو لپاره په مختلفو کچه باندې زموږ هلې ځلې روان دي، د مختلف انټرنیشنل داسې فیزیوګانو سره، داسې ډاکټرانو سره چې هغه په پلیئرز انجری کې مهارت ولري، د هغو په ریهب کې مهارت ولري.
نوموړی د غرض وایي د دې ګمارونو ګټه به دا وي چې تر دې به بعد هیڅ لوبغاړی له هېواده بهر درملنې ته ناست وي، او دا چاره به د دې سبب شي چې کرکټ بورډ به د لسګونو زرو ډالرو له لګښت خلاص شي. هغه زیاتوي چې سږ کال یې بل پلان د کابل لوبغالی چمن بیا کرلو، اوبو سیستم نوي کولو او لوبغالی هوارول دي چې ډېر ژر به پیل کړي. د دې تر څنګ د کابل په لوبغالی کې د کرکټ د شپنیو تمریناتو لپاره د ګروپونو یا لایټنګ سیستم د نصبولو خبره هم ورکوي. اخراس د کرکټ بورډ د انجینري څانګې او لوبغاړي مسؤل انجینر ممتاز وایي چې دا دوه مرکزونه یې په دوه میاشتو کې د 2 میلیون افغانیو په لګښت په 2500 متره مربع ساحه کې رغولي دي. بل لور ته د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نایب د دې مرکزونو په جوړولو ډېر خوښ دی. هغه وایي په لومړي ځل دوی ته په هیواد کې دننه داسې سهولتونه برابرېږي. اغلی انای پوراندی وای
فور لپیزر زړه پر مصرف کې ټیکټ او ویزا او حالت او سیدل او ډاکټر مصرف، یعنی هغه وسه سلو پیزا لکان لاړل نو د سټی ګورګ ساګیا ته زړه پر مصرف کېدل.
هم ترنګ د افغانستان ملي لوبډلې بل لوبغاړی فرید ملک هم د دې مرکزونو په پرانیستي خوښ دی او وای چې اوس به د خپلې توپچونی د لا پیاوړتیا لپاره په همدې مرکزونو کې تمرینات کوي. اغلی ملک وای
کتا سو ګوري دا کم وسایل چې دی دا لکه چې دا هر یو لوبغاړي لپاره ډیر مهم دي چې هغه خپل د بولینګ ایکسرسایز وکي، د شولډر ایکسرسایز وکي، او دا غي لپاره چې هر یو تاسو ګوري نړیوال ګراوند کې د سی وسایل دي.
دی دا وری ورده شد افغانستان د کرکټ څارونکو وای افغان کرکټ لوبډله اوس هم په هیواد دننه معیاري لوبغالي اکاډمي او نوري اسانتیاو نه لري، او د کرکټ بورډ اداره هم تر ډیره پوري د لوبغاړو د روزنې پر ځای د کارکونکو په ماشونو ډیره بودیجه مصرفوي.
د کرکټ نړیواله شورا د 2020 کال غوره لوبغاړي نومولې دي. یا د شورا د ګڼو هیوادونو لوبغاړو ته په بیلابیلو کټګوریو کې جایزې ورکړې دي. له سالم احمد صالح به واورو چې کوم لوبغاړو په کومو برخو کې دا جایزې ګټلې دي.
د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی د جنوري له 22 څخه د همدې میاشتې تر 26 نیټې پورې د 2020 نه دی کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د کرکټ په بیلابیلو فارمټونو او برخو کې جایزې ګټلې وي. آی سی سی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې اعلان شوی لوبغاړو تیر کال د شلو اوریزو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو په بیلابیلو سیالیو کې ښې وړتیاوي ښودلې دي. د شورا په لومړي اعلان کې د تیر کال غوره شل اوریزه لوبډله اعلان کړ چې د انګلستان جاس باتلر د لوبډل مشر په توګه سام کارن، ویرات کوهلی، سوریا کومار یادوب، محمد رضوان، ګلن پیلپس، سکندر رضا، هاردیک پانډیا، وینندو هسرنګا، حارس رؤوف او جوش لیټل د لوبغاړو په توګه غوره شوي دي. په دې لیست کې د افغانستان، آسترالیا او سویلي افریقا په څیر پیاوړو لوبډلو هیڅ لوبغاړي ته ځای نه دی ورکول شوی. همدارنګه د یو ورځنیو سیالیو د کال غوره لوبډله د پاکستاني بابر اعظم په لوبډل مشري اعلان کړه. په دې لوبډله کې هم کوم افغان لوبغاړی نه دی غوره شوی. په لوبډله کې د استرالیا تریویس هیت او ادم زامپا، د نیوزیلند ټام لیتهم او ترنت بولت، د ویست انډیز شای هوپ او علی زاری جوزف، د هندوستان محمد سراج او شریس ایر، د بنگلادیش مهدی حسن او د زمبابوې سکندر رضا شامل دي. دغه راز د ټیسټ سیالیو د کال په غوره لوبډله کې هم د کوم افغان لوبغاړي نوم نسته. دغه لوبډله بیا د انګلستاني لوبغاړي بین سټوکس په لوبډل مشري غوره شوې ده. په لوبډله کې د انګلند جانی بیرسټو او جیمی اندرسن، د استرالیا عثمان خواجه، مارنوس لیبیشاین، پات کیمنس او ناتن لاین، د هندوستان ریشب پانت، د ویست انډیز کریګ براټویټ، د پاکستان بابر اعظم او د سویل افریقا کګیسو رباډا د غوره لوبغاړو په توګه شامل شوي دي. کرکټ نړیوال شورا د انفرادي جایزو په ډله کې هندۍ سوریا کومار یادوب د شل اوریزو سیالیو د کال غوره لوبغاړي نومولی دی. دغه راز یې بابر اعظم ته د یو ورځنیو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزه ورکړې، او انګلیش بین سټوکس بیا د ټیسټ غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. همدارس د ایمرجنګ یا ځوان لوبغاړي جایزه چې د افغانستان ابراهیم زدران هم ورته نوماند بو، د سویل افریقا چټک توپ چونکو مارنو یانسن ته ورکړل شو. د کرکټ نړیوال شورا په جایزو کې د دویمه درجه هیوادونو په کچه د غوره لوبغاړي جایزه د نامیبیا لوبډل مشر هیرس مس ته ورکول شوې ده. په دې جایزو کې د ښځینه کرکټرانو له ډلې د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو د غوره لوبغاړو جایزې په ترتیب سره دوه انګلیش او یو هندي لوبغاړي واخیستل. دغه راز د لوبڅارانو په ډله کې د انګلستان تبا ریچارډ ایلینګورد بیا د 2022 میلادي کال غوره لوبڅار نومول شوی دی. د یادونې ده چې په تیرو څو کلونو کې ګڼو افغان لوبغاړو هم د بیلابیلو کټګوریو جایزې ګټلې وې چې تر ټولو ستره جایزه د راشد خان و. هغه د تیرې لسیزې غوره لوبغاړی نومول شوی و.
اوس د کرکټ نړیوال سوداګریز لیګونه د سویلي افریقا سوداګریز لیگ سیالۍ د یاد هیواد او انګلستان ترمنځ د ورځنیو سیالیو لپاره ځنډیدلې دي چې دغه سیالۍ به بیرته د فبروري په دویمه نیټه پیل شي. اخوا بیا د دوبۍ په نړیوال سوداګریز لیگ کې افغان چټک توپ اچوونکی نوین الحق په یو لوبه کې 15 وکټې اخیستې دي. هغه په 3.4 ورونو کې دا کارنامه کړې ده. هغه تر دې دمه د وکټو اخیستونکو په ډله کې په دویم مقام دی او 9 لوبغاړي سوځولې دي. د بنگلاديش په سوداګریز لیگ کې بل افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزي په یو لوبه کې د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. هغه په 4 ورونو کې 18 منډې ورکړې وي او 3 لوبغاړي سوځولې. ل کرکټ وراخوا د افغانستان د بیسبال ملي لوبډله خای درته جالب وي چې افغانستان هم د بیسبال لوبډله لري. اکثریت به د بیسبال لوبې په تړاو معلومات هم نه لري. دا لوبه تر ډیره په امریکا کې کیږي. د آسیا په هیوادونو کې بیا جاپان، چین او کوریایان د دې لوبه تکړه لوبډلې لري. د افغانستان لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړي چې په پاکستان کې دغه لوبه پیل شوې دي. په دې تړاو مدرته د بیسبال ملي لوبډلې د منیجر رحیم سردار نظر راخسته ده. هغه د بیسبال سیالیو په تړاو داسې معلومات درکوي.
بیسبال لوبه چې د کرکټ ته ورته لوبه ده، قوانین مختلف قوانین لري، ډیر زیات قوانین لري. په هر لوبډله کې نه لوبغاړي په لوبه کې برخه اخیستلی شي. د درو لوبغاړو په سوځېدو سره هغه لوبډلې اننګز چې دوی پای ته رسیږي مکمل نه اننګ کیږي په یو لوبه کې د هر طرف څخه، او کچېری بیا سکور مساوي یا رنزونه مساوي وي بیا دغه سې ادامه پیدا کوي تر څو چې هر لوبډله رنزونه یا سکور زیاتیږي. په دې لوبه کې دا کرکټ ته ورته لوبه ده. د لوبغاړو د سوځېدو مختلف قوانین دي. هغه کس چې بال و بیټر تر غورځي هغه ته کرکټ کې مشتاسي بالر ته وي، په دې کې پیچر ورته وي. او هغه کس چې هغه بیټ په لاس کې د دې بیټ ته کرکټ ته بیټ سره فرق کوي، تفاوت لري، هغه ته بیټر وای. شاته چې کوم کس ناست وي دې ته کیچر وای. چې دا دوه کسان پیچر او کیچر په دې لوبه کې ډیر مهم رول هم لري او ډیر مهم دي. کچېری پیچر وکولای سي چې درې بالونه چې خپل ایریا د هغه تور ته ټاکل شوی ده هغه مسلسل درې بال په دې بیټر باندې مس کی یا هغه ونه شي کړی چې هغه وای. نو دې ته سټرایک وای. د درې سټرایک په کولو سره هغه بیټر اوټ کیږي، هغه بیا دغه پر ځای بل کس راځي. په دې لوبه کښې بل دا دی چې درې بیسونه دي، یو دا مین د وهولو ځای دی چې هلته بیټر ولاړ دي، د هغه څخه راوروسته درې بیس دي، لومړی بیس، دوهم بیس او دریم بیس. د دا ټولو بیسو ته په ځان رسولو سره بیرته بیا خپل اخرني ځای ته راتلو سره دې سره یوه منډه ترسره کیږي. که چیرې ټول بیسونه ډک وي بیا څلور منډې راتلی شي، چې هغه څلور سره راشي دغه د بیټر ځای ته ځان ورسي دې سره څلور منډې کیږي. بله خبره دا ده چې که چیرې لوبغاړی پیچر څلور باله داسې مس کی چې هغه د خپل ایریا څخه د باندې او هغه بیټر چې د خپل بیټ ته سوینګ ورنه کی، یعنی دا کوشش ونه کی چې بال ووهي ځای پر ځای ولاړي او بال هم خپل په ایریا کې نه وي، نو دا بال مس بال دی. بیا که چیرې دا څلور بال ووسی هغه بیټر د دې څخه استفاده کولی شي، د دې ګټې څخه دا استفاده کوي د دې موقع څخه چې ولاړ شي لومړی بیس ته. نو دا په دې معنی چې د یو رنز د کول لپاره یو بیس ته ځان ورسوي، بیا دوم دریم دغسې بی. کله چې بال ووهي بال په هوا کې پر ځمکه نه لوېدلی، که چیرې کوم لوبغاړی یا فیلډران ولاړ دي په میدان کښي په لوبغالي کښي دا کچېرې بال ونیسي د کرکټ په شان هغه بیټسمین یا هغه بیټر چې دی دې ته بیټر وایي په دې لوبه کې هغه آوټ دی بیا بل کس راځي او هر هغه لوبغاړی چې بیس ته ځان رسي بال چې ووي کچېرې فیلډران بال و بیس ته هلته پر بیس باندې هر بیس ته یو نفر ولاړي بال ورسي او کس نه یې رسېدلی صرف چې هغه بیس ته کوم کس ولاړي د مخالف لوبډلې هغه پښو سره نیسي بال چې ونیوي هغه بیټر چې هغه بیس ته ځان ونه رسي هغه بس آوټ دی
د نشئ توکو کر قاچاق او کارول تاسو ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي
اوس د فوټبال لډګر د جنوري په شپږشتمه نیټه د سعودي عربستان په ملک فهد لوبغالي کې د فوټبال لیگ په سیالیو کې د رونالډو په لوبډل مشري د النصر لوبډلې له الاتحاد لوبډلې 3-1 ماتې وخوړه که څه هم تر دې مخکې هم الاتحاد په النصر لوبډلې برلاسي وه او په څو لوبو کې ترې بری وړی و خو د رونالډو تر راتلو وروسته د النصر لوبډلې مینهوالو هیلې ډېرې لوړې شوې وې رونالډو ونه کړای شول چې په دې لوبه کې ګول ووهي اوس د خپرونې وروستۍ برخه ده په دې برخه کې به درته ځانګړې مرکه خپره کړو د راشد خان د لوبي د ژوند په تړاو مو د کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی سره مرکه کړې ده شفیق الله ستانکزی هغه څوک و چې د ده د مدیریت پر مهال راشد خان د افغانستان ملي لوبډلې ته په لومړي ځل غوره شو له هغه مو په پیل کې پوښتنه کړې ده چې راشد خان څنګه خپل لوبي سفر پیل کړ او څنګه ملي لوبډلې ته راغی
زما ورسره مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دند هم ورسپارلې و سه ټالنټ ایدنټیفیکیشن یعنی د استعدادونو غوراو پیدا کول او د هغو پالش کول هم دا هم د دولت خان احمدزی د وظایف څخه وستره وظیفه و نو موږ به لوبغاړي په نخه کول او هغه هم پوره کال ځوان لوبغاړي البته او هغه هم پوره کال فالو کول او هغه هم پالش کول او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې بم راوستل نو د معمولا کلبم سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالي وي د هر لیول د کوم لوبغالي په ما کتن به ما ته زنګ وسه مشره یې وره ک ګراوند ته راسي نو زه به حتمن په یدم سوکر باندې ګورم نو په دې وخت کې راشد خان نو لسکلن ملي لوبډلې ته غوړه شوی وو نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم او دولت خان وای بیا کوم لوبغالي را باندې ګوره نو د بیا ما ته په جواب کې ویلې چې خپل هم کرکټر پیدا یې کا نو یو اور روسته راشد خان بالینګ ته راغی او کله چې ما راشد خان بالینګ ولید بالکل ان پلیبل او حتی وکټ کیپر د دې بال نه سوجچ کولای مورتل صدا غمیره باندې ګوره د ماشاءالله ډیر خلو غړی ما ته کاری او له هغه څخه یو میاشت وروسته د زیمبابوې سیریز د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل منګه اسوسیټ ممبر او ما د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره بایلټرل سیریز برابر کړی وو نو منګه په دې وتوانېدلو چې اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کړو خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په هغه وخت کې دا وکړه چې ځوان ده او نه غواړو چې ډېر د پرشر لاندې راولو شلوریزه به صرف پی وکړو یو ورځنۍ سیالۍ به نه کوو نو مونږ هم ورسره ومنله مزه شلوریزه نه د کریر سټارټ کی خو کله چې ملي لوبډله زیمبابوې ته لاړله مونږ په لومړۍ تمریناتي سیالیو کې ډېره بده ماتې وخوړله او بیا هم په لومړۍ نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې هم په 120 منډه کې 122 منډو آوټ شو هغه مو هم وبایلله نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ را ووهه له زیمبابوې څخه او راشد رانه وغوښته او ما هم هیڅ دمه و نکړه په دې پریکړه کې او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه را وغوښته او زیمبابوې ته روان کړه هغه ورځ ده او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډېر غټ ستوری جوړ سو
ستانکزی صاحب ستاسو لاندې د راشد خان د دومره سترو لاسته راوړنو راز په څه کې وینئ
د راشد خان د کامیابۍ راز خو یو د راشد خان خلوص ته له خپلې پیشې سره له پیشه کرکټ ته راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکوي راشد خان هیڅکله هم ځان له لوب څخه غوره نه ده بللای، همیشه دای وایس زز د کړه کوم. او بل د کامیابی راز دا د راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لیمیټیشنز پیژني، خپل سترنث پیژني، په خپل سترنث باندې کار کوي، او کوم د ضعف نقطې سدي هغه د اول تشخیصوي او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ د هغه غټه اسلحه په بالینګ کې کورتو وایو، هغه ګوګلی ده، او دای د هغه ګوګلی سپیډ ورځ تر بلې زیاتوي، اما که مخته نه ده پریښی. دی پوهیږي چې د بالینګ سرعت په کوم سرعت سه دی بالینګ کوي، او ګوګلی یې سده مین هتیار ده یا اسلحه ده، او هغه باندې ها دی روزمره کار کوي. او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو وګورئ په دومره کرکټ سره هم د ده د بالینګ سپیډ د تروسه پورې کم سوی نه ده. نو د کامیابۍ راز یو زیار، محنت او مشقت ته لوبې څخه ځان غوره نه بولي، او همدارنګه په خپلو محدودیتونو باندې پوه ده او هغه باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شلو ورځو سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په اند به د راشد خان کریر به چې کله ختمیږي نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1300 وکټې وي د شلو ورځو نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی و، د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی و، هغه د راشد خان د غوره کولو دعوادار دی. هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوستې، موافقی ورسره؟
انضمام الحق راشد خان نه لیدلی و، نه راشد خان نوم اورېدلی و. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلی و، به راشد خو بالکل په لومړي سر کې ونه. نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، اصغر افغان او دولت خان احمدزی ما ته زنګ ووهه، راشد خان مونږ ورولېږه زیمبابوې ته، او د انضمام الحق سره زما پریکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي، افغانستان لوبډله به انضمام ګوري، او مونږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګورو، بیا به له هغه نه بعد مونږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نو انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود، او زیات رول پکې د دولت خان احمدزی، د اصغر افغان، او یو څه ناڅه به زه خپل رول هم وښیم، ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد مونږ په هغه وخت کې پرې وکړ.
درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه د دې اونۍ لپاره هم دومره وه. ستاسو له ملتیا ډېره مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي ملما
د اسنګ انجن صاحب مننه چې د ازادي رډو په دې ځانګړو مرکو کې مو بلنه منلې ده. ستاسو په شیرونو کې د افغان وطن درد ښکارا دی. په نړۍ کې د شاوخوا انجن صاحب 10 میلیونه سکانو لوی برخه، چې نشي 20 میلیونه کیږي په هند کې ژوند کوي، په دې دومره همدینه سکانو کې څنګه د پردیتوب احساس کوي؟
مینه ومننه اول خو تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته ګډې ګډې سلامونه او نیکی هیلې. داسې ده چې پردیتوب احساس کوم نه کولای شوی، هر چا ته خپل وطن کشمیر ده. نو موږ د افغانستان یو، افغانان یو، موږ ته افغانستان خپل وطن ده. او چیرته چې اوسېږو، هلته که سکان وي، که مسلمان وي، که هندوان وي، که عیسویان، که هر څوک پاره کېده چې نو تابن موږ ورته پردي یو، هغوی موږ ته پردي دي، موږ ته خپل وطن خپل وطن ده. نو
انجن صاحب
خامخا د پردي ستوب احساس کوي.
مثلا تاسو د ژبې مشکل نه لري په هند کې، د دود دستور مشکل نه لري، رسم و رواج د هندي سکانو هم افغان سکانو ته ورته دی، نو فکر نه کوي چې د قرابت ډیر زیات دی، او بیا هم ستاسو په شعرونو کې د وطن درد ډیر محسوس دی؟
دسته چې دمګه لسانی موضوع چې دمګه شبا دغه شبا فرق لري. دمګه هند کو وایو چې د پیښو د اټک نه نیول تر پیښو پورې اوس ویل کیږي، مخکې خو افغانستان کې هم دا شبا و یو وخت کې، او د دوی شبا چې د هندي او پنجابي او نور د خو خیر اوس نو سره زده کړی د دومره وخت کې،
خو بیا هم سره نشته نه ده. دا شبا د دوی شبا او بخښي د دوی شبا ډیر سره نشته نه دي،
بالکل نشته ده. د پنجابي بخښي برخه یو څنګه ده، ده پنجابي بخښي څنګه ده. نو کلتور مو هم سره نږدېوالی لري، یعنی یو شی نه ده، تفاوت لري سره، ډېر رواجونه د موږ دوی تفاوت لري، رنګ او لباس باندې هم سره قرابت لرو. خو دلته مونږ بالکل والی څه نه لرو په مذهبي لحاظ په جنسي لحاظ دا چا توهینه مونږ ته نه ده کړی تر اوسه پورې دا خپله مونږ ته کېږي چې اوس خامخا راته وایي قابلی دي قابلی قابلی په نوم یعنی افغانانو په نوم یادیږو او کاغذ چې بد دا الفاظ نه دي راته استعمال کړي لیکن دا چې وطن مور ده چې چېرته پیدا شوی چېرته مې خاپوړي کړي دي د ما په څېر ټول افغانانو که هغه هندوان دي که سکان دي که مسلمانان دي که په هر دین او عقیده او هر سیاسي ټولنې سره اړیکه لري نو خامخا وطن ورته د مور حیثیت لري وطن به ورباندې ګران وي وطن سره به مینه لري یو زنه یمه شاید په زرهاوو په میلیونهاوو کسان وي چې همدا محبت ولري ما هم په همدې تسله باندې په اشاره کې که زه د وطن په اقلی کړم نو خامخا وطن را باندې ګران هغه مینه مې له زړه نه ځي ولې چې خاپوړي مې هلته کړي
او تاسو ویل چې په هند کې تاسو ته د کابلی خطاب کوي کابلی خو لکه څومره چې ما ته معلومه ده د ټایګور هغه کابلی والا ډیر مشهور ده هندوان په درنه سرګه ګوري کابلی ته تاسو انجان صاحب تاسو په یو بیت کې ویلی دي په دین مذهب خو چاله یو بل سره نه پرې کاوه مینه خو انجان خیر که غریبي و دلته څنګه دا احساس د هغو سکانو او هندوانو د ژوند په تاثر کې ویل شوی چې په افغانستان کې ژوند کوي یا یې ژوند کاوه
خامخا نو د څومره حادثې چې وشولې د ژبې په نوم د دین په نوم د مذهب په نوم څومره زندګۍ خاورې شولې خو په خوا زمانه کې خو دغه محبت او دا شیان نه وکړه چې ته څوک یو څوک یو صحیح دی څوک کسان دي د ګوتو په شمار کسانو به تعصب لرلو و موږ سره تعصبات و دا نه ده چې نه وو لیکن په دا رقم نه وو چې
دا ستونزه له بده مرغه شته او راغلې ده انجان صاحب د شعر له لیکلو سره زړه سپکوي درد کموي دا فکر نه کوي چې د هند ټولنه په پښتو شعر څه وکړي چې ورته لیکي
بالکل د تاسو خبره صحیح ده چې هند ټولنه په دې کې ما چې لیکلي ما هند ته نه دي لیکلي ما دا شعرونه لیکل دي خپل وطن ته مې لیکل دي خپل خلکو ته مې لیکل دي نو دلته که څه زه دېش کله کېږي دلته یم او پښتو نشته ده نه پښتو څوک راسره وایي نه پښتو څوک اوري نه په پښتو څوک پوهېږي حتی د ما فامیل هم د پښتو نه هره ورځ لرې کېږي ولې چې پښتو نه لوستې ده نه یې لیکلې ده نه یې لیدلې ده نو زه چې لیکم تر اوسه پورې په پښتو باندې البته د وطن مینه ده د وطن لپاره یې لیکم ما د هند لپاره څه نه دي لیکلي
تاسو به یو وخت د افغان ادبي بهیر په غونډو کې هم برخه اخیسته څنګه داسې زړه مو نه کېږي چې په هند کې هم دغسې یو بهیر وایي او تاسو ورغلي وي او هلته مو برخه اخیستې
بالکل مې زړه کېږي ډېرې هڅې مې وکړلې تاسو چې کله ماجر شوم هند ته نو ما تپوس شروع کړل پوښتنې مې وکړلې زه کلکتې ته لاړم چې ما ته پته ولګېده چې د لالا جان خان لوی اندې خان عبدالغفار خان لمسی هلته اوسېږي هغې سره مې هم ملاقاتونه وکړل او نور افغانان چې دلته ماجر وو ټولو سره مې ملاقاتونه خو په متاسفانه تر اوسه پورې بریالی نه شوم چې دلته یوه ټولنه رامنځته شي هېڅ وخت هم ما ډېرې هڅې وکړلې خو زه بریالی شوی نه یم خامخا مې زړه کېږي چې هغسې ادبي بهیر یو ناست وو ادیبان شاعران لوی استادان ناست یو مونږ سره تر څنګ ناست او د هغوی خبرې واورو خامخا نو دا احساس کوو
دا اوس د ټکنالوژي په زمانه کې ځینې کسان همدغسې بهیرونه آنلاین جوړوي د آنلاین بهیر د جوړېدو هڅه مو نه ده کړې
آنلاین بهیرو ډېرو دوستانو جوړ کړي دي چې زه یې غړیتوب لرم او هغوی سره په اړیکه کې یم کله نه کله خو دلته خو اقتصادي مشکل هم ډېر دي کاروبار ده او بعضې وختونه هم وخت تفاوت لري مثلا یو سړی په لندن کې ده یو سړی په جرمني کې ده یو سړی په کابل کې ده دلته د ټایم هم تفاوت لري ډېر کم او سره په اړیکه کې پاتې کېږم خو په اړیکه کې حتما پاتې کېږم او هغه دوستان چې شعرونه نشته یي د فیسبوک په پاڼه باندې زیات ولرم ډېر وخت نه وخت د هر چا شعر لولم
فیسبوک ته به هم راشم خو مخکې تر دې چې فیسبوک ته راشم تاسو د کاروبار وویل په ګردیز کې تاسو دکان درلود په کابل کې مو هم دکان درلود او اوس په هند کې دکان لري په هند کې په کوم شهر کې تاسو دکان لري
په ډیلی کې اوس موږ ډیلی کې دکان لرو
په ډیلی کې د ګردیز کابل او د ډیلی په دکانداری کې فرق څه ده
په افغانستان دکانداری ما ټول کوه په مجبور کې چې بهر دی کې په ګردیز کې په کابل کې چار ځای و هغه دکانداری ډیره ساده و او ډیره بسيطه و ولې چې هلته یو څه لازمه ګټه تر لاسه کېدای شو مثلا شاید په سل روپۍ راغلل په سلو شلو سره تلوي د خپل بیت خو به خرڅېدو او دلته چې دا ته ستونزه ده چې تعداد زیات ده، دکانونه هم زیات دي، خامخانو کاروبار ډېر دروند ده، ډېر کار به کوي او لږه ګټه به ترلاسه کوي. دغه تفاوت لري، نور تفاوت چې نشته.
مثلا په افغانستان کې د هندوانو او سکانو دکانونه نور افغانانو ته داسې ښکارېدل سي څه چې په نور بازار کې نه پیدا کېږي، نو د هندوانو او سکانو په دوکانونو کې موندلی شي. څرنګه هماغه ورته شیان په هند کې هم خرڅوي؟
نه، اوس دلته خو بېل بېل کارونو باندې خلک اخته دي.
ستاسو خپل ژوند مې مطلب دی، ستاسو خپل دوکان کې څه شی خرڅوي؟
دما د موبایل اسیسري ده، اوس د موبایل کور د دې دوکان مې دا کار کوم. په افغانستان کې واقعیت دا واقعیت و، هغه ته چې هېڅ چېرته به نه و، د ټول جهان نه واردات مونږ لرل، صادرات مو هم درلودل، چې هر شی به په جهان کې په هر دولت کې تولیدېدل، په هر سیمه کې هغه به افغانستان ته واردېدو. دا خبره واقعیت وه. او په هند کې خو خپله تولیدات ډېر لري.
مخکې مو فیسبوک یاد کوم، فیسبوک ته به هم راشم. ستاسو د فیسبوک په پورتنۍ برخه کې په ټایم لاین کې د مختلف افغانانو عکس دی، یو پکې په کمیس پرتوک کې ولاړ دی، ستاسو د رښتیا په ځان کې ده، د سکانو ښکلې لونګۍ مو تړلې ده، ژوندلې په هزارګي جامو کې ده، یوې چاپانې په ځان کې ده، یوې میرمنې حجاب کړی، یو نارینه پټکی تړلی دی، پکول والا هم تر سترګو کېږي. دا عکس مو څنګه انتخاب کړی؟
دا عکس چې د پلوټ ویژن له خوانه غوتل شوی و، هغه ته د ټولو ملتونو د ورونو ملتونو یو عکس یې اخیستلو، یوه برنامه یې درلوده نه پیږل د څه شي په نومه. د هغې لپاره یې موږ ټول بولي وو پغمان ته. متاسفانه کې زه داسې خبر نه وم چې باید ملي لباس ولرو. ما ته وي تیار یم، چې اوزه تیار یم، ما دریشي اخیستې وه ویله راووزه. نو زه هماغه وخت ووتم، ورسره لاړم او دا عکس مې پغمان کې اخیستلو. دا ټول ورونو ملتونه دي، د افغانستان ټول ملتونه دي. او دا عکس د ما ځکه خوښېږي چې زه ځان په افغانستان کې په ټولو ملتونو کې شمارم، یعنې سکان په ټولو ملتونو سره اړیکې لري. دا نه ده چې څوک ده او څوک نه ده، هزاره ده او پښتون ده او تاجک، نه، دا خبره نشته، افغان ده او افغان ده بس.
بیا هم د فیسبوک په ارتباط، انجان صاحب، د ستر اسلامي عالم مولانا عبدالکلام آزاد کیسه تاسو په فیسبوک کې پورسو کې خبره کړې ده، هغه مشهوره کیسه چې د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو شاید نه وي اوریدلی او ځینو اوریدلی وي، چې د پلار ته سوي ډوډۍ ایښی وه، یعنی د مولانا ابوالکلام آزاد مور د ابوالکلام آزاد پلار ته سوي ډوډۍ ایښی وه، هغه په خوند خوند وخوړه. او مولانا آزاد وایي چې په هغه شپه چې زه د پلار کوټې ته ورغلم، چې ش شپه ورته ووایم، ما ترې پوښتنه وکړه چې په رښتیا ستا سوي ډوډۍ خوښه ده، چې صفتونه دې کول. او پلار یې وویل چې سوي ډوډۍ هیڅ زیان نه رسوي، خو غوسه او سپکاوی د انسان روح ځپي. د عدم تشدد دا شایسته کیسه مو انجان صاحب د کوم مخاطب لپاره خبره کړې؟
دا ما ترجمه کړې ده، د کیسه دا مې په دې خاطر خبره کړې ده چې موږ په افغانستان کې ډېر رنځېدلي دردېدلي یو. زه تنها هندوانو سکه نه یادوم، ټول افغانان. مونږ تقریبا دغه 15 لسیزې په لمبو کې تیرې کړې دي. نو لازمه ده هر چاته چې باید څوک ونه ځوروي، محبت وکړي، مینه وکړي او سوله وي. نو د مینې نه لوی شاید په دنیا کې نشته ده چې هغه زړونه ګنډي او کرکه خو طبعا زړونه ماتوي نه. دا یوازنی مقصد مې همدا و چې ټول مونږ باید د مینې سره اشنا شو او مینه وکړو.
په امدی کې څه
دی لاله خواله ورکه شي؟
او په دې مرکه کې مې مخکې هغه ستاسو یو بیت یاد کو، هغه به مصر به تکرار کوم، چې دغه کیسه هم په هغه باندې صدق کوي چې تاسو ویلي دي چې په دین مذهب خو چاله یو بل سره نه پریکاوه. څنګه کله چې تاسو د یو ستر دینی عالم مولانا ابو کلام آزاد کیسه راخلی، هلته چې نور سکان دي هغه بل ډول تاثر نه اخلي چې دی مسلمان عالم کیسه مو راخسته؟
په هندوستان خو دا خبرې بېخي نشته دي. البته په ډېرې بخنې سره، په ډېرې بخنې سره دا یادونه باید وکړم چې په لر او بر پښتونخوا کې کله چې شاعران شعر لیکي، نو هغوی هندو په ډېر سپکاوي سره یادوي، یا نور عقیدو ته داسې خاص ارادتمند نه دي، خاص درناوی نه لري. دوی به د ګوتو په شمار خلک ووي چې ورته درناوی لري او عزت یې کوي، لیکن په هندوستان کې برعکس دلته دینی او مذهبي او کلتوري او فرهنګي کرکه بېخي نشته ده، په نشته حساب ده. وی بو دګوتو په شمار، لیکن په اکثریت کې نشته ده. نو دلته ماته هندو مسلمان سیک دی دین له لحاظ نه هم ماته یو دوالی چې زه حضرت بابا نانا سره پیرو یم نو هغه کړه بالکل نه منی هغه ټول دوی چې ایک پتا ایک اس کے ہم بارک تو میرا گرہائی یو لاریو پروردگار پیدائی اختیو ٹول مگا ٹول خیندی ہونا یو مگا بلتون لرو نچوک دخمن لرو نچوک وغاق لرو محالف لرو نما پتی عقیدہ ما تا دا شایمانان لرو دا ہندو دا سکھ دا مسلمان دا سوک دا سوک نا دا بشار دا انسان دا انسانیت درادوائی بایدوشی عقیدہ دی ہر چا خپل کار دا چی بکوم عقیدہ دا غیر دا مبارک شا
بابا نانک مو یاد کو انجان صاحب یو وخت تاسو په افغانستان کې وی نو طبي خبره ده د نورو افغان سکانو پر رنگ به دا احساس ته سره و چې کله به وی چې تلای ګمبده بل نشدې ګوري چهن ته کله لاړې تاسو دې ګمبده ته ورغلې څه احساس مو کو
بالکل صاحب لکه د مسلمانو خو دورونو دا غوښتنه وی همیشه چې مکی شریف مدینی شریف دیدارو کې همدا سید سکانو نه د غوښتنه ده چې د دربار صاحب اصلا نوم دربار صاحب د خدای ګمبل چې تلای د انګلیسانو نوم ور باندې خه ده ګولډن ټیمپل او په فارسی ترجمه شوی ده مابد تلای پونو نو د دې لیدلو د دې زیارت کول خو هر څه تم لري او هندوانم ډیر اکثریت تم لري زیرازي او په هندستان کې خو بیا مسلمانان هندوان سکان ټول تګړه تګ لري ولې چې ګوردواره کې خو څلور دروازې وي د چا لپاره نه دي د ټولو لپاره دي که هغه په هر دین په هر عقیده باندې وي کولی شي چې راشي نو خامخا مو تمام او ډېر ځله دیدار مې کړی ده هو سم نظر کېږي چې بر په دغه څو ورځو کې مې تګ ده ورسم او دیدارې وکړم
تاسو چې کله په 1922 کال کې له افغانستان ووتلی بیا هند ته لاړې لږه وروسته د دربار صاحب ته ورغلې او کنه پخوا هم ورغلې وي
نه نه اول ځل مې و چې زه ورغلی وم
په کوم کال
1992 کال کې
په هماغه کال چې مهاجر شوې
او بالکل
مهاجر
چې مهاجر شوم
د یو مذهبي انسان په صفت باندې چې کله یو ډېر مهم ځای ته ورتلې څه احساس مو کو کېدې چې را سره شریکې کې
نو خامخا دا یو بل احساس وي هغه وخت خو سړی بېږي له خپل ځانه به وتلی وي هغه احساس نه لري چې زه یم ولې چې توازو دومره زیاته شي او کله چې هلته لاړ شي بیا په دې ځای کې بیا یو بل ډېر لوی مهم شی دا ده چې هلته د تنه سکان نه دي چې تنه سیک وي هندوان هم ځي مسلمان هم ځي سوی هم ځي په هر دین او مذهب په هر عقیده چې وي هغه ټول دي څوک ممنت نه شي کولی او همدارا چې بیا کله د دې لنګر ته ورځي چې تقریبا د ورځې یو لګ نفر پورې هلته د لنګر یعنی مجاني ډوډۍ چې دی د ګوردوارې لخوا جوړیږي او خوړل کېږي نو هلته څنګ ته د هندو هم ناست ده مسلمان هم ناست ده نو بیا داسې احساس کوي چې صرف انسانیت د نور چې نه ګوري نور چې په سترګو نه درته درځي
یعنی هغه د عرفي خبره
چې
هغه د عرفي خبره چې مسلمانت به زمزم شوید او هندو به سوزانت کنه داسې یو احساس وي انجام صاحب تاسو چې په 1922 کال کې له افغانستان وتلی د پاکستان په لارې ووتلی نو پاکستان ته تک سخت نه
وایم چې هغه څه رقم شیبې ما تېرې کړې دي کله چې زه له خپله کوره ووتلم نو د جولای میاشت وه ګرمه او پېښور ته لاړل پېښور ته چې رسېدلو په لارې مو ډېر رحمتونه به ډېر تکلیفونه غوندل پاټکونه دلته ونیسه او چېرته دې څنګه خیر لنډه دا چې ورسېدلو هلته چې لاړلو پېښور کښې مې د دوه درې شپې فکر کوم دوه درې شپې مې ګوردوارې کښې تېرې کړلې په در یعنې محبت کښې نو هغې نه وروسته مې یو کور ونیولو کور ونیولو ما دا فکر و سوچ چې دلته به څو وخت پاتې شو او شرایط به ښه شي او بېرته به وطن ته ګرځو نو لاړم چاینکو پیالې دا شیان مې د کارخانو بازار نه واخیستل وایي چې مونږ په دغه وړو کپونو باندې عادت نه یو دغه هندوستان او پاکستان کښې چې خلک چای مای پکې چي نو مونږ هغه ګلاسونو سره عادت وو زه راوړم چاینک مې هم راوړو پیالې مې هم راوړلې او کله چې ډبګرۍ ته را ورسېدم دلته پولیس ونیولم دی خو راشه سیټه چې دي را وړي دي ما وې چینی ده خلاص کړه چې خلاصه نه کړه وایي او کراکري را وړي هغه هم امپورټډ او ته وایي چینی ما ته خو د تا په ژبه اوس کراکري اوټای دی ما په ژبه چینی ده دېکې څه ګناګار یم وایي دا چې زه تاڼې ده ما ګناه څه کړې ده وایي بس خبرې ډېرې مکه وړاندې شه خو جیب نه مې 50 روپۍ را وباسلې ما دغه وخت له پرېمې ده وایي د ورځې دي 50 روپۍ ده لسګون مې ورکړلو ما دغه وخت نور چې نه لرم باید تراشي کړه وایي دلته دې بیا ونه ګورې ما دلته څه چې پاکستان کښې به مې ونه ګورې بس هماغه وو چې بېرته مې کټه بار کړله او کور والا نه مې مذرت وغوښتلو خو هغه هم ډېر ښه سړی و خدای دې کور آباد لري د پېښور و ډېر ښه سړی و هغه اډوانس مې چې ورکړی هغه هم بېرته راکړلو او د ډوډۍ هغه په خکړه تر لاهور پورې وخرم د خپل کور او زه لاړم لاهور ته پنځه شپې په لاهور کې لاهور نه بیرته په ویزا خو اخیستې او لاړم هند ته بس هماغه ورځ چې تر نن ورځې پورې په هند کې یم
لاهور چې کله د په سرحد باندې د هند لور ته اوښتی کنه په وروسته په سرحد کې هلته څه ستونزه نه و څه مشکل نه و
خامخاست دا خو موږ ویزا درلودل موږ ویزا اخیستې و د هند پاکستان ویزا مو هم و د هند ویزا مو هم
یعنی چې ویزا بیا په سرحد باندې څه مشکل نه جوړوي پاکستانی سرحدي ساتونکي
نه هغه وخت خدا خبر نه اوس لږ مشکلات زیات شوي دي هغه وخت ډېر مشکل نه
بیا له په هند کې چیرته لاړې اول سر
اول سره خو نه بلد هم چې کله هغه ته ور سره د پاکستان کراس کول امرتسر ته هغه د ریل ګاډي خو سیده ډیلی کې کوزولو هغه مستقیم د لاهور نه ډیلی نو ډیلی کې کته شو نور ماته نه مونږ چې چیرته لاړ شم چیرته لاړ شم نو هغه د ریل نه چې راکته شول اورګاډي نه خلک ولاړ د ډرایوران اکثریت هغه ولې هغه ته معلوم و چې مجید رضی او د کډي بارې کډي راو و چیرته چې ما چې ډیلی ته ځم په دې چې ماته نه مونږ چې چیرته یم و چې ډیلی کې خو خدا ډیلی دا کنه ډیلی کې چیرته ځي ما زه خو نه پیګم دا کابلیان چیرته ځي افغانان نه پیژن او چې ما اکثریت نه پیژنې خو د کابلیان په نوم پیژنې ما دا کابلیان چیرته ځي وای زه خو نه خبر یو بل ډرایور غږ را باندې کوی دا بوز ته لګنګر ته دوی هلته ځي نو هغه وخت موټر کې مې بار واچول او زیرا وسنه مت لګنګر ته وای چیرته ځي ما زه نه خبر بیا یې پښتنه وکړه دا کابلیان چیرته ځي بیا د پیښوریان دلته چې په اوسه وختم کال کې ماجر شوی دی راغلی دلته درمسال ده ګوردوارا ده ګوردوارې ته خلکو چلته بوسالته موږ بوتل وکته کلو ایونی مې اش نه ته ګوردوارې کې تیر خل هغه نو سم بیا ځان ته کور ونی ولو
یعنی لبچانو سره په ګوردوارا کې وي او بخښي دا ایونی مې اش
او بچانو سره بالکل یو زنو ما تقریبا یو شپته بیا ته فامیل بو هر اور راتل او تل چې ته چا بو کور نی ولو چا ته څو په پیزل شپو کې څو په لاس شپو کې څو پیزل شپو کې چا ته چا بو کور ونی ولو کور ته لړل اول باندې ته کوسل لمدا غي مرکز وو ډېر مرسته دوی موږ سره کړې ده کورې ودان
انجان صاحب که تیر ژوند ته بیرته مخه کړم ستاسو پخواني ژوند ته د افغانستان مو په دې څه یادې کوم شی
افغانستان ولې ما مور ده ما خپوي پکې کړې دي د افغانستان هوا د افغانستان خوره د افغانستان رنگ د افغانستان خون د افغانستان ژبه هر څه مې یادېږي چې مې نه دي هیڅ هغه د خزان وهلي پانی مې هم نه هیرېږي او نه به هیر شي تر مرګه پورې
یعنی داسې کومه کیسه دې په یاد ده چې فرزن په افغانستان کې دغه اوس چې ذهن ته راشي دغه اوس چې لاسه د لړو سره خبرې کوي او له موږ سره شریکه کوي او له اورېدونکو سره
یعنی څنګه کیسه
یعنی یوه جالبه خاطره د افغانستان د ژوند
جالبه خاطره دا ده چې د ما ورور شهید شو په دیارلس سوه شپېتم نه په سم شپېتم کال کې وفات کړو نو هغه شهید شو
پکم ځای کې
وو پکم ځای کې په ګردیز کې ګردیز کې نو نسیم ګل رنجبر هغه وخت په ولایتي کمیټې کې وو د پتاخیر فکر کوم نو هغه د منګ د مړی لرګي د بازار نه تر شمشان یعنی دا د اندوان سکانو حاضرې ته لرګي دوړی وو موږ نو په خبر کله چې لرګي خصلو ته سړی لاړلو وای چې خیرت اسوک مړی وای ملک صاحب زوی وای هغه خو لرګي چای وړل چای وړل وای د تاسو غونډه نه خو نه پیغام یو وړل لرګي د دکاندار ورته ویلیو نو لرګي وړي والته دا ټول دمګام سایګان او پېژندون کې مچ څوک دا ټول لاته حاضر ولاړو موږ چې مراسم خلاص ول شپې چې راغلو د ګردیز محلي رادیو نه د فاتحه اعلان ورسول نو دا هم د نور ډیر جالب خاطرې دي چې نه مې دي خدا خاطره خو د مرګ تر د ژوند تر ورسې سره په بده مو په زړه کې ګندل شي وي دومره مینا محبت موږ سره کېدو او شوې ده
او د درس په وخت کې کله نا کله به سکانو ته په مکتبونو کې جنو خلکو آزار او اذیت کاوه لیکن کله نا کله به ډیر نازول کېدل د سیدناس کومه خاطره په یاد ده مکتب په دوره کې
وو بالکل د دا شاعری ته چې زه متوجه کړم د مو استاد یاد به خیر هغه مو وطن کې نه ده عبدالودود خان زه وی ترانه ته انتخاب کړم ما فکر کوم وم سم کوم مکش په دم کوم د دقیقې نه په یاد دي زه ترانه ته انتخاب کړم هغه ترانه مې چې وله استاد هغه نو استاد د شاعری سره نور هم مینه زیاته شو به هی نه زولو د حقیقت ده د هغه نه بغیر د ما تلورم ټولګي کې چې د داوود خان په وخت کې مشتنین دیانو نه وو هر مېش به امتحان وو نو یو استادو دیمګه مفتی صاحب نوم ما نشو د خدای دیو بخي هغه په دنیا کې نشو نو د قران شریف او د دنیا ته سات کې بمګه وتلو د ټوله دوه سره د سنت نه بوتل نو کله چې دا یو استاد فولل ته دیمګه نو د موږ ته ویل وای ما وکینه موږ کینه ولو اگر چې موږ خفو شول چې ولید سم سره کې خو ورسې مته ویل وای ست زکه ګټه بدرته وکي او تر دې هدا پورې چې موږ قرآن شریف زکړای وو اوس خو بدبختانه رانه هیر ده لکه څنګه په یاد ده او په امتحانونو کې ممیز په صفت به هم ځنې ولا ما څلورم سم بزنس سم کې ومه د ممیز په صفت به ځین انتخابولم یو ورځ د وزارت تعلیم او تربیه غره آیات راغلو نو کله چې آیات چیکینګ کول چیکینګ کړه نو مې ولې کله استاد نوم دې شوکې ګوري د امتحان وای ممیز څوک ده وای دا ولا نغې چې استاد بخنه غوړم غروانې او وخت ډېر تیریږي ټوکې مکو وای ټوکې نه در سره کوم همدا مې ممیز ده دا د نومې لیکل شوی ده نو حیران پاتې شو لږه وای چې دې په قران شریف څه پیږي وای چې په سوال ته نو غو نه مونږ نه پوښتنه وکړه چې فکر کوم دې جمیل مونږ پوښتنه را نه کړه چې مو ټول ورته تکرار کړو نو هغه خوږه خاطرې دې مونږ نه یریږي ډېر مهربان استادان یو ډېر مهربان ملګری دوستان یو او دی اوس هم دي چې ډېر په یواد کې ډېر دی ونه بار دی اوس هم دومره مینه چې ما سره کوي او د ټول څه کانو سره ډېر محبت کوي چې هر دوند ځنه لري
انجان صاحب ستاسو د بچانو عکسونه کله نا کله په فیسبوک خبروي خصوصا چې کلیزه وي کنه بیا چې ما کله ورته کتلې د ډېر خلک لایک هم درکوي او مبارکيان هم درکوي د ستاسو د بچانو هم له افغانستان سره رابطه پاتې ده او کنه رو روش کې دلې ده ځکه چې ځینې خې په هند کې پیدا شوې دي
از مسیح په هند کې پیدا شوې دي په ځمن هم په افغانستان کې پیدا شوې دي
او المسیح انت بله
او تر څو چې زه ژوند یم دا رابطه نش کیږي دا په دې باندې باور لرم او زه به یو جالب خاطره در سره شریک کړم یو کس په جرمني کې پیدا شو او افغانو د کندریانو هندو نو د دې واده و د دلی کې دلته د یو خپلوان او هغه کړه راغله او دغه خپلو نو موږ واده ته غوښتي وو چې کارلم نن به هغه مشه مېرمن خو اوله مېرمن مې نه مو دویم واده کړی ده نو هغه مېرمن ته مو ویل خدای بخلي ته چې توفه یو سودا فای خو د اروپا دلته پیدا شوی دلته لوی شوی وای زه څنګه به زه پیغام چې اروپا کې څه رقم ده ته د خپل ملګري نه پښتنه او هغه به درته وای نو کله چې زه لاړم د کور ته د واده کور ته ځم او پاس کې ته درې منځل کې کورو نو دروازه خلاصه ده او دای نازه په یو چوکۍ باندې خو کې په خوري چپلې دي او مهرون کلر مهرون رنگ دغه هغه قنداري دوخته کمیس پرتګیا غوسه ده او لاسونه نیولې لاسونه سره دي نو البته چې ما ولید ما خپل مېرمنې ته ولته څو پس نورم ولاړو د خبرې ورته ما ده خو د موږ خو خیر نه وخت ور شو خو دغه شل کال کېږي چې په جرمني کې د جرمني کې پیدا شوی خو کسل کال کې سیم افغانیت افغان بو افغان افغانیت لمنځنه ځي نو زه په دې مطمئن یم چې د ما اولادونه شاید د زما کومه مثال څه ده افغانان دي المسیح به مې افغانان دي هغه نه بعد نو خدای پیږي چې څه بوي څه بنې او دای له لرم چې خدای له وطن قرار کړي چې بیرته وطن ته لاړ شو او بیرته خپل ژوند پیدا مو ورکول ته
انجان صاحب هغه د احمد شاه بابا خبره چې د ډیلی تخت هیروم چې رایات کړم زما د ښکلې پښتونخوا د غرو سرونه همدا احساس ته سره د ډیر مننه چې پرې خبرونه کې لاسو جوړ سره حاضر شوی خدای مو لره
مننن له تاسو نه لا وردون کنه مننه چې تاسو وخت راکړل او د ما د ترخی او خوږی خبرې مو وکړي
رانا مخوانه تسرو سرو پیسوان اوس می ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت نہ چاری داشن خالے اس میں سخت نہ چاری داشن خالے سخت نہ چاری داشن خالے سما سخت نہ چاری داشن خالے مالی جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان